السلام علیکم دی ازادي رادیو د خبرونه ته خراغلست قدر منوریدونکو په دې اوساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیس باسلرو خو لمړی په مکرې خبرونو ته د طالبانو حکومت وای امنیتی ځواکونه یې پرون ډیورن کرخې ته څیرمه د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مهم قمندان وژلی دی. طالبانو ته نږدې المرصاد رسنۍ ادعا کړې چې د طالبانو ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر یو پټنځای چاپه وهلې او د دې ډلې قمندان ذاکر الله چې په ابو شیر مشهور و وژلی دی. اکثره هیوادونه په افغانستان کې د داعش ډلې حضور د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ګواښ ګڼي، خو طالبانو تل دا خبره کړې چې دا ډله په افغانستان کې ځپلې او نور چاته ګواښ نشي پېښولی. د طالبانو حکومت د کابل په شاهزاده مارکیټ کې د پیسو پر سیارې تبادلې بندیز ولګاو. دا پریکړه ښایي شاوخوا 2000 کسان چې له دې لارې ځان ته ډوډۍ پیدا کوي اغیزمن کړي. د شاهزاده سرای د صرافانو او پولي خدماتو ریاست په یو بیان کې ګرځنده صرافیو ته خبر ورکړی چې له نن څخه په شاهزاده سرای کې فعالیت ودروي. په بیان کې په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې ولې سیار صرافان په شاهزاده سرای کې د پیسو له تبادلې منع شوي دي. په جوزجان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې اته تنه مړه شوي. په جوزجان کې د طالبانو د ترافیکو مدیر شبیر احمد سعیدی نن رسنیو ته وویل چې پیښه د شبرغان میمنې پر لویه لاره وشوه او په نتیجه کې د یوې کورنۍ اته غړي مړه شوي دي. په وژل شویو کسانو کې څلور ماشومان دي. پیښه هغه مهال وشوه چې د سپرلیو موټر له یو ټانکر سره ټکر شو. جاپان په افغانستان کې د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره 10 میلیون ډالر مرسته ځانګړې کړې. جاپان دا مرسته په داسې حال کې کوي چې د دوهې په درېیمه ناسته کې ملګرو ملتونو او یو شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د افغانستان د خصوصي سکتور پر ملاتړ ټینګار وکړ. د جاپان سفارت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي چې د افغانستان له خصوصي سکتور سره 10 میلیون ډالر مرسته به په څه ډول لګول کیږي. د لبنان حزب الله ډلې ادعا کړې چې د جولان د اشغال شویو لوړو پر هرمون غرې د اسرایلو پر یو استخباراتي مرکز د بی پیلوټه الوتکې برید کړی. ټایمز آف اسرایل ورځپاڼې پرون د اسرایلو د پوځي او طبي سرچینو په حواله خبر ورکړ چې د اسرایلو پر شمالي سیمو د حزب الله پر راکټي او توغندوی حملو کې څلور تنه ټپیان شوي دي چې د دوو حالې نازک دی. راپور وایي چې حزب الله پرون په خپل لومړي برید کې شاوخوا شل توغندي د بر جلیل پر لور چې د اسرایلو په خاوره کې دننه موقع لري توغولي او پلار کې یو اسرایلی ټپي شوی دی. د حزب الله او اسرایلو ترمنځ نښتې له پایله د دواړو هیوادونو تر سرحدي سیمو پورې محدودې پاتې دي او دواړو خواوو ډېر کم د یو بل د خاورې ژورې په نښه کړې دي. او د بیلاروس دفاع وزارت وایي چینایي پوځیان د هیواد ته د ګډو پوځي تمرینونو لپاره ورغلي دي. دا اعلان درې ورځې وروسته له هغه کیږي چې بیلاروس د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړی شو. د بیلاروس د دفاع وزارت لخوا د خبرو شویو تصویرونو او بیان له مخې چینایي پوځیان د شنبې په ورځ د دې هیواد خاورې ته ورسېدل او ټاکل شوي چې د ترهګرۍ ضد مانورې په نوم پوځي تمرینونو کې ګډون وکړي. د وزارت همداراز ویلي چې چینایي پوځیان به له نن څخه د 11 ورځو په مخه ګډو تمرینونو ته دوام ورکړي. منورو هدف د پوځي روزنې په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ زیاتول بلل شوي دي. بیلاروس تیره پنجشنبه د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشري ځکه د نوي غړي په توګه ومنل شو. د بلاک د روسیې او چین لخوا له لویدیځ سره د مقابلې لپاره جوړ شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي. ملګری ملتونه وایي چې په سلو کې 24 افغان ماشومان د اوسنی وضعیت له کبله رواني ستونزو سره مخامخ دي. د ماشومانو د رواني ناروغیو له یو ډاکټر څخه د دې ستونزې په اړه په یو مرکه کې بحث کوو.
هر ماشوم خوندي چاپېریال نه لري، هغه ته انزایتي پیدا کېږي، هغه ته سترس پیدا کېږي، هغه پیښو په مقابل کې مقاومت نشي کولی، هغه ډېر خپل بایلي په شخصیت تاثیر کوي.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو.
په دغه کمپاین کې چې نږدې 8 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو ته به د پولیو واکسین تطبیق شي د 4 ورځو لپاره به ادامه ولري.
په نورو موضوعاتو کې په کندهار ولایت کې د غوړیو د تولید 3 فابریکې جوړیږي.
حساب کو تر بسازی تر مزکی و تر ماشینان پورې انشاءالله شاید تر 10 لک 12 لک ډالر دست واوشي.
په نړیوالو مسایلو کې به د فرانسې د انتخاباتو په اړه وروستي جزئیات درکړو. په دوهم نیمه کې په 15 دقیقې پروګرام کې د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د شکنجې پر ادعاو بحث کوو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو د راپورونو برخه ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي نږدې 40% افغان ماشومان له سختو روحي او رواني ننګونو او خپګان سره مخامخ دي. یونیسف په خپل تازه راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي دي چې د دغو افغان ماشومانو د خپګان او اندېښنو علتونه په افغانستان کې روان اقتصادي بشري وضعیت او د نجونو پر زده کړو بندیزونه دي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې ماشومان له سختو رواني ناروغیو سره مخ دي. د غیداري د غیږي خوښۍ او روغتیا په نوم په خپل یو تازه راپور کې چې نن دوشنبه د جولای په 8 خبر کړی ویلي چې له 40% زیات ماشومان چې عمرونه یې له 15 تر 18 کلونو دي اندېښنې تجربه کوي چې په ټکو یې دا کچا له نړیوال اوسط لاس ځلې لوړه ده او 15% نور بیا خپګان تجربه کوي. یونیسف په خپل دی راپور کې په افغانستان کې د بیوزلۍ لوړه کچه، جګړې، د کورنیو بې ځایه کېدل او کډوالي، طبیعي پیښې، د ناچاو د توکو ګواښونه او د کړکېچ پر مهال پر کورنیو او ماشومانو د زیانونو فشارونه هغه لاملونه بللي چې افغان ماشومان یې له شدید روحي او رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. دغه ادارې وړاندې زیاته کړې چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونو راتلونکي ته د نجونو ماشومانو هیلې محدودې کړي او لومړنیو روغتیايي خدمتونو ته یې د دوی لاسرسی لا ستونزمن کړی. داسې مهال چې یونیسف لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیزونه د دې ستونزې بل لامل ګڼي، تازه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د نجونو یو شمېر ښوونځي بیرته پرانستل شوي دي. دغه وزارت د دوشنبه په ورځ د جولای په 8 په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د رسنیو هغه راپورونه ردوي چې ګنې د پوهنې وزارت په هیواد کې د نجونو وڅلوېخ بابا هغو ښوونځیو ته تر شپږم ټولګي پورته د فعالیت اجازه ورکړي چې د یاد وزارت معیارونه یې پوره کړي دي. په تیرو څو ورځو کې خواله رسنیو اوازه و چې د شمیر خوندزي بیرته پرانستل شوی. په ورته وخت کې د افغان ماشومانو ځینې کورنۍ وایي روان اقتصادي وضعیت او پرلونو یې د طالبانو د بندیزونو اولادونه یې له سختو رواني فشارونو سره مخ کړي چې دوی په اړه خورا اندېښمن دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو محمد طاهر او اسلام الدین سرګن چې د اتو او نهه ماشومانو پلرونه دي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
پیغام ده خاص هم دغه تشویش په خاطر باندې مریض ده چې هغه ماشومان چې په ځان باندې اګاسي یعنی په او نا باندې پیږي چې ستونزې سره مخامخ شوی ولې دوی یو شی غواړي مونږ نشو کولی چې دوی ته ورسوو. دوه لورګانې مې هڅه وکړه شپږ لرم شکر او دوه نور کشانې چې یوې نهم سم کې ده هغه م اول نمره ده او دا بل شی شپږم نه اووم ته لاړو دایم اول نمره یې عمومي و ده چې دوی استاد په کور کې بیچارهګان دا سره پراته دي او دغه تشویش ته چې پلاره دي مونږ سرنوشت دادي مونږ ژوند څنګه کېږي. ماشومان صحي دواګانو نورو کومکونو لاسرسی نشته ورته او ځینې نور چې جګ عمر لرونکي دي چې هغوی له ورځې نه چې د شپږم سن مکتبونه نه راګرځېدلي دي په هغو کې یو تعداد یې مدرسو ته مخه کړې یو تعداد یې خیاطي مخه کړې او ځینې لا هم په انتظار دي دي چې کله د پنځیو دروازې په مخ خلاصېږي او بالاخره زیاتره یې په رواني تکلیفونو اخته شوي دي. امید لرم چې دغه مشکلاتونه دي دوی له مخې لرې شي.
یونیسف وایي روان 2040 کال کې به په ټول افغانستان کې 3.6 میلیونه ماشومانو او د هغوی پالونکو ته رواني روغتیايي خدمتونه او روزنځایونه برابر کړي. دغه ادارې په افغانستان کې د ماشومانو د روحي رواني ستونزو لپاره د سلاکارانو او ارواپوهانو پر کمښت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دوی تیر 2020 کال کې په ټول هیواد کې شاوخوا 3000 کسان په دې برخه کې روزلي چې نیمایي یې ښځې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو نورو بېلابېلو ادارو هم وخت په وخت د افغان ماشومانو د بد وضعیت په اړه اندېښنې مطرح کړې دي.
د فیروزه عزیزی پر راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق د ماشومانو لپاره یونیسف وایي چې نږدې 40% افغان ماشومان د روانو ناخوالو له کبله له روحي او رواني ننګونو او ژور خپګان سره مخامخ دي. په دې اړه د نور بحث لپاره مې د ماشومانو د رواني ناروغیو له ډاکټر محمد عیسا ستانگزی سره خبرې وکړې. ډاکټر ستانگزی د مرکې په پیل کې د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه خپل نظر را سره شریک کړ.
زه فکر کوم دا تراجیدی تر دې لوړه ده تر دې راپوره، ځکه دا راپور خود سره پورې د ملګرو ملتونو راپورونه تاسو پیږئ چې په ټول افغانستان کې نه تطبیقیږي، یعنی هغه انتخابی او رقم راپور ده کنه تاسو راندوم ورته ویلې. نو دا تراجیدی تر دې لویه ده زه فکر کوم، ځکه چې د ماشومانو که تاسو پام کړی وي دوتې له 15 تر 18 کلونو ویلې دي، خو له زیږېدو راهیسې تر اتلس کلنۍ پورې د ماشومانو په روحي او رواني ستونزو کې باید دقت وشي او اغېزمن کېږي په داسې یو چاپېریال کله کله د افغانستان په شان چاپېریال کې، او دا نه تنها په د نجونو تعلیم او د نهیلۍ په برخه کې خبرې کړې دي، خو دا تر دې ډېره ژوره ده، ځکه چې ماشوم په افغانستان کې خوندي چاپېریال نه لري. ته هر ماشوم خوندي چاپېریال نه لري، هغه ته انزایتي پیدا کېږي، هغه ته سترس پیدا کېږي، هغه د پیښو په مقابل کې مقاومت نشي کولی، هغه ډېر خپل بایلي خپل په شخصیت تاثیر کوي، په روانه تاثیر کوي.
مننه ډاکټر صاحب، دلته په دا راپور کې یادونه شوې چې شاوخوا 40% کې ماشومان د 15-18 کلونو ترمنځ دوی وایي چې انزایټي لري. تاسو په خپل خبرو کې انزایټي یاد کړه، او بیا 15% کې دوی وایي چې ژور خپګان یا سترس لري. دا کوم حالتونه دي؟
ګوره، دا خو ډېر لوی بحث ده، خو لږ په لنډه کې تاسو څو خبرې کوم. که چېرته موږ افغانان د انسان د مازغو په جوړښت او فزیکي او بیولوژیکي وده باندې پوه شو، نو دا مثلا ته ډېر اسانه کېږي. د انسان مازغه له ښکته نه پورته لور ته وده کوي. د پورته تر ټولو پورتنۍ برخه ته فرنټل لاپ وایي، یا د تندي تر شا کومه برخه چې د انسان د تندي تر شا دا وروستۍ وده کوي، دا هغه برخه ده چې د انسان شعور منطق په دې کې شته، او دغه راز یو سیستم ورته موجود ده چې د سترس د بریک سیستمونه ورته وایو. نو دغه سترس د بریک سیستمونه وروسته فعالېږي په انسان کې، ځکه چې تر دې وړاندې هر پیښه هر څه چې کېږي باید چاپېریال خوندي د ماشوم لپاره، چې دغه د مازغو د مخکینۍ برخې دنده چاپېریال مور پلار شاوخوا ادا کړی شي. نو کله چې دغه چاپېریال خوندي نه وي، نو زه فکر کوم چې ډېر زیات پیدا ماشومان انزایټي سترس لري. ته دې راپور، ځکه دا راپور ته محدود ده، نو انزایټي هغه وخت انسان ته پیدا کېږي چې کله دغه سیستمونه کار ونه کړي، یعنی دغه د بریک سیستمونه یا
نه کړي. ډاکټر صاحب، څه دي دا د انزایټي او د سترس یا ژور خپګان یا د ډپریشن د دې نه کړي؟ څه دي
ډپریشن؟ څه ده؟ نه هیلي ده، انرژي لاس ورکوي، ځوان ته ځنه کیږي، ځان ته بیکاره ښکاری، ځان ته بے معنی ښکاری، پلان د تنسته، امید نشته، ځوان ته آینده کې امید نشته، او نه غواړي له کوره وځي، نه غواړي تماس ونیسي. خو دا سترس بیا څو مرحله لري، څو کوم مرحله کې ده؟ او انزایتي او شاید هغه ویره ده، استراب ده، انسان پیدا کیږي چې ارام دي، هغه وخت پیدا کیږي چې تا شعور به پورتنۍ برخه خواده نه وي کړی، یا ترین سوی نه وي، یا خواده نه وي کړی. نو انزایتي او ویره احساس پکې دي، ویره پیدا کیږي، ته نور کنټرول نه لري په خپل ویره. ویره طبیعي شی ده په انسان کې، ولې انزایتي هغه نه ده چې هر څه ویرېږي، چې له ځانه ویرېږي، له خلکو ویرېږي، له باندې ویرېږي، نو ټول شان ته لاس ورکوي. دا انزایتي حالت ده. نو دا هغه وخت پیدا کیږي چې ماشومان خوندي کړی ولري، یعنی امام منظور له ماشومانو له فزیکي له وخت تر اتلس کلنۍ پورې، ځکه دغه مخکینۍ برخه د انسان اتلس نه پورته په شلو یویشتو کلو کې وده کې باید له انسان کامل انسان ورته ویلی شي چې کوی سي خپل سترس کنټرول، کوی سي خپل مستقل ژوند وکړي.
ډاکټر صاحب ستانگزی دلته وایي چې په دې راپور کې چې جګړه یاده کړې ده، مهاجرت یادېږي، دننه هیواد کې بې ځایه کېدل، طبیعي ناورینونه، لوږه، او د چاودیدونکو موادو خطر، ډېر نور عوامل دلته یاد کړي دي چې دا د دې باعث کېږي چې په دغه شمېر ماشومانو کې دغه حالتونه رامنځته د شیدا رواني ستونزې. دا خو تقریبا نیمه پیړۍ کېږي چې دا حالتونه روان دي، ولې اوس دا حالت زیات دی؟
په شرقي او د افغانستان کې د روغتیا، خصوصا د ذهني روغتیا او د رواني روغتیا په اړه تحقیق او څېړنې نه کیږي. ممکن دا په ډېرو کمو څېړنې سره ده، کنه چې ته مخکې سې موږ د 50 کلونو راځي په دې خو دا مشکلات لرو. پام دې کې لوی شوی دی ډېر افغانان، که تاسو پام کړی وي جبنو ډېر لوی لوی کسان هم ځینې ستونزې لري چې په ماشومتوب کې د خوندي کړی یا د خوندي چاپېریال د نشتون له امله تر لوی نه سره پاتې کېږي. نو دا شاید له جګړو، له ستونزو له نه هیله د دیکتاتوري د بیر بیر مسلو ترڅنګ حتی په کورنۍ کې لوړو جنجالونو او خشونتونو داسې پیدا کېدای شي. خو کله کله انسان فکر کوي چې دا نورمال په همدې شکل په مخ ځم دا نورمال حالت ده، ولې کثیر دغه انسان تاسو د چاپیریال راو باسي یو بل چې ته بوزي دا کېږي چې نه دا شان نورمال نه و ده، یعنی زه ګیروم یو حالت کې ځکه چې کوم څه په خاص تیوري نه دي چې نه دا مشکل بل په خوا موجود و.
د ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر محمد عیسا ستانګزی سره مو د ازادي راډیو مرکه اوریده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په فرانسې کې د کین اړخو ګوندونو د ائتلاف بری ډیر خلک حیران کړی دي. د فرانسې د پارلماني انتخاباتو د دوهم پړاو د لومړنیو پایلو له اعلان سره سم چې د یکشنبه په ورځ د جولای په 8 تر سره شول، د ائتلاف کولای شوی چې تر ټولو ډیر څوکۍ وګټي. د بری د فرانسې صدر اعظم استعفا ته اړ کړ. تفصیل د اسمت څروان پر راپور کې ووري.
د ډیرو د تصور خلاف په فرانسه کې د کین اړخو ګوندونو ائتلاف وتواني چې نور ګوندونه مات کړي او د هیواد په پارلمان کې نسبی اکثریت وګټي. د حیرانوونکي پیښه چې د سخت دریځي شی اړخ ګوند ماتې سبب شو، په عین حال کې د فرانسې صدر اعظم استعفا ته اړیست. د فرانسې د پارلماني انتخاباتو د دوهم پړاو د لومړنیو پایلو له اعلان سره سم چې د یک شنبه په ورځ د جولای په 8 نیټه تر سره شول، دغه ائتلاف وکولای شول تر ټولو ډیری څوکۍ وګټي. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې د فرانسې د پارلمان له 1500 څوکیو څخه د دوشنبه تر سهاره پورې د 1500 څوکیو برخلیک څرګند شو، چې پر اساس تر اوسه د کین اړخو ائتلاف نوی ولسی جبهه 1500 څوکۍ ګټلې دي چې دغه ائتلاف ملاتړ کوي. مکرون 1500 څوکۍ او شی اړخ افراطي ګوند 1100 څوکۍ لري. البته دا پایلې تر اوسه په رسمي ډول اعلان شوې نه دي. لومړنۍ ارزونه شولې چې د کین اړخو ګوندونو ائتلاف له 1200 څخه تر 215 کې وګټي. د ماکرون په لابه ائتلاف به له 1500 څخه تر 1800 خپل کړي او شی اړخي ګوند به له 1500 څخه تر 1550 کې وګټي. خو له دغو دریو سیاسي بلاکونو څخه هیڅ یو هم ونه توانی چې مطلق اکثریت وګټي. دا د هغو وړاندوینو خلاف ده چې پر اساس یې ویل کېدل چې د شی اړخ ګوند به بریالی شي. له انتخاباتو وروسته په خپل لومړی وینا کې د کین اړخ یو مشر ژان لوک ملانشون شی اړخ ګوند ته په اشاره وویل چې د فرانسې خلکو تر ټولو بد حل رد کړی دی. د ماکرون پر اوسنی حکومت نیوکه وکړه او له صدر اعظم څخه وغوښتل چې استعفا ورکړي. ملانشون وویل نوی ولسی جبهه باید د چارو واګې په لاس کې واخلي. دې غوښتنې ته د فرانسې صدر اعظم ګابریل ایټل مثبت ځواب وایي. ویل چې د دوشنبه په ورځ به خپل استعفا ولسمشر ته وړاندې کړي او زیاته کړه چې تر هغه وخت چې اړتیا وي خپل دنده ترسره کوي. د ازادي اروپا رادیو د اروپا د برخي مسؤل ریکارد ازویا کوي د پارلماني انتخاباتو سترګټونکو د کین اړخو نوې جوړ شوې اتحاد دی چې د نوې ولسی جبهه په نوم یادیږي. دی وایي څه چې د حیرانتیا سبب شوی په لومړي سر کې د رای ورکونکو وش پیته سلنه ګډون دی چې په وروستۍ پیړۍ کې د فرانسې په پارلماني انتخاباتو کې تر ټولو لوړه فیصدي ده. د شغلی ازویک په وینا په عین حال کې مارن لوپین به له دې ناکامۍ سره سره دوه نویو فرصتونو ته سترګې په لار وي. یو دا چې نوی پارلماني انتخابات په مخ کې دي، یا د فرانسې راتلونکي ولسمشري ټاکنې چې په 2020 میلادي کال کې ترسره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دې څلور ورځني کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمره نږدې 8 میلیونه ماشومان واکسین شي. د موضوع نور جزئیات د عبدي سپوږمۍ پر راپور کې واوري.
له پولیو څخه د پاک افغانستان پولیو فری افغانستان سازمان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو واکسین د پیلېدو خبر ورکړی دی. د سازمان نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه له کورنیو غوښتي چې د یو خوندي او روښانه افغانستان لپاره خپل ماشومان واکسین کړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې دا څلور ورځنی کمپاین به د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې پلی شي. د دغه وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي:
نن د دوشنبه ورځ د 1403 هجري شمسي کال د سرطان د میاشتې 13مه د هیواد په درویش ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین د څلور ورځو لپاره پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 8 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو ته به د پولیو واکسین تطبیق شي د څلور ورځو لپاره به ادامه ولري.
یو شمېر کورنۍ چې د دې کمپاین هرکلی کوي وایي چې له ګزارن د ژغورنې په موخه به په ډېرې لیوالتیا خپل ماشومان واکسین کړي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ یو اوسېدونکي سید شاهد اتل ازادي راډیو ته وویل چې خپل ماشومان یو واکسین کړي.
او پولیو خو یو نه علاج مرض ده، او همدغه د پولیو واکسین دي چې زموږ ماشومان د دایمي فلج څخه ژغوري. نو پولیو د یو ماشوم لپاره ډیر زیات مهم ده چې هر څوک خپل ماشومانو ته د پولیو درې څاڅکي واکسین وکړي.
د کونړ ولایت اوسېدونکي حمیدې هم ازادي راډیو ته وویل چې خپل 2 کلن مسیح واکسین کړي.
اوس دې سال مخکې راغله بزرې اوده وه اودم پاسه وله او ساس کې بهته واچول بس واکسین په دې باندې خري که ستنې مثاله او که دا دغه یي دا د واکسین ساس کې په دې باندې خري چې دا د مرضونو مخه نیسي. موږ هم مهمانان ته کړي مهمانان هم غټ کړي، خو زموږ هغه د واکسین نه دي نو غټان دي، او اوس دستین دا راغلي او مسیح ته مې واچول.
خو له دې سره یو شمېر واکسیناتوران د کورنیو له سوړ چلند شکایت کوي، وایي ځینې یې په دې اړه بې غوره دي. د دغو واکسیناتورانو له ډلې الفت الله محبزي ازادي راډیو ته وویل:
رضاکاران ته یو عمده لامل دا وي دوی چې کله کور په کور ګرځي نو د ور د ډاکټر وروسته ډېر په ځنډ او خنډ سره د کورنیو والدین ماشومان په ډېر ځنډ سره راوباسي. دلته د عامه پوهاوي کچه کمه ده، نو خلک د واکسینو په اهمیت ډېر ښه نه پوهېږي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو پخوانی مسؤول کمال شاه سید هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د پولیو واکسین په کمپاینونو کې د منظم سیستم د نشټوالي له امله ټولو ماشومانو ته واکسین نه رسیږي.
متاسفه ده په افغانستان کې کمپاینونه ترسره کیږي ډېر او په حکم تر سره سوي دي، خو دي کیفیت لاله زویل سم سي په او کې ډیر نیمګړتیاوي وي. کله چې نیمګړتیاوي وي د نیمګړتیاو په صورت کې ته ټول ماشومان تر رسیدګي نه سي کولای، او هغه له واکسین نه پاتې کیږي. هغه ماشومان تر رسیدګي پر کمپاین کې کیږي چې هغه په تیرو کمپاینونو کې واکسین سوي وي.
د روغتیا نړیوال سازمان مخکې په دې اړه ویلي وو هغوی چې په افغانستان کې خپلو ماشومانو ته له واکسین کولو ډډه کوي د پولیو د ویروس په خپرېدو کې ونډه لري. دغه سازمان په افغانستان کې د پولیو د مثبتو او چاپېریالي نمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه د افغان کورنیو په راستنېدو سره به د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په له منځه وړلو کې نه دي بریالي شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د 2024 کال له پیل څخه د جون تر 1 د پولیو 6 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، او په پاکستان کې بیا شمېر 8 پیښې ښودل شوې وې. د شنبه په ورځ د افغانستان په سویل کې د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر یوې سرچینې ازادي راډیو ته او یو شمېر نورو نړیوالو رسنیو ته ویلي وو چې په کندهار ولایت کې د پولیو یا ګزرن 2000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې سږ کال له دوی سره په ټول افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
د مازدیګر څلور بجې او پنځه ویشت دقیقې دي. قدرمنو اوریدونکو، په شپږو بجو د ازادۍ راډیو خبرونې تاسو کولی شئ چې په دولس شپږ نوي منځنۍ څپو واورئ چې د سهار تر شپږو بجو پورې په دې څپه، یعنې په دولس شپږ نوي منځنۍ څپه تاسو د ازادۍ راډیو خبرونې اوریدای شئ. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو د ازادۍ راډیو په نولس، یاویشت او پنځه ویشت متره لنډو څپو خبرونې کوي. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په منځنۍ څپه نولس، یاویشت او پنځه ویشت متره، او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ راډیو خبرونې په دولس شپږ نوي منځنۍ څپو اوریدای شي. په کندهار کې په عصري ټکنالوژۍ سنبالې د غوړیو د تولید درې فابریکې جوړیږي. د دې ولایت د صنایعو او کانونو د خونې مسؤلان وایي چې په دې وروستیو کې د پنبدانې غوړیو تقاضا په زیاتېدو سره صنعتکارانو پر دریو فابریکو کار پیل کړی دی چې په ډېره عصري بڼه به د غوړیو پروسس ترسره کوي. د دې خونې د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په کندهار کې هر کال 50,000 ټنه د پنبدانې غوړي په فابریکو کې تولیدېږي.
دلته د $200,000 په ارزښت د غوړیو د تولید د یوې فابریکې د جوړېدو چارې روانې دي. چې د مسؤلینو په وینا په دې فابریکه کې به پر نړیوال معیار برابر با کیفیت غوړي تولیدېږي. د یادې فابریکې یو مسؤل حاجي وزیر احمد بایی دا فابریکه په عصري ټکنالوژي فعالیت کوي.
موږ کوشش کوو چې دا فابریکه چې انشاءالله جوړېږي په نوې ټکنالوژي او غوري په دنیا په استاندارد کې جوړ کړو. په دنیا په استاندارد نه جوړو او پیکینګ کو خپل لیول ورکړو ان شاء الله. هغه ان شاء الله په نوي ټکنالوژي جوړو او ښه صفاکو په د خارجي استاندارد په ساته جوړو ان شاء الله. دا فابریکه ان شاء الله مصارفات خو اوس موږ شروع کړی دي. حساب کو تر بسازی تر مزکی او تر ماشینانه پورې ان شاء الله شاتر لاس لک دولس لک دلار زاسو او شو.
وس مهال کندهار کې هر کال 50,000 ټنه د پومبیدانی غوړي د پومبی د پروسس له فابریکو تر لاسه کیږي چې د کندهار د صنعت او قانون خونی په وینا د کیفیت له لحاظه شنه دي. د یادی خونی مشر سید سرور امانی ازادي راډیو ته وویل اوس چې په کندهار کې د غوړو د تولید د درو فابریکو د جوړېدو چاري روانې دي، د عصري ټکنالوژي پر مټ په نړیوال معیار برابر غوړي به تولیدوي چې کیفیت به ډیر شي.
موږ 50,000 ټنه د کاله د پنبې دانې غوړي دلته وس پروسس لرو چې د دې ماشینان لا څه سختګي پښکی کې لري، څه کیفیت ډیر ښه نری چې رضایت ورڅخه حاصل سي. خو خوشبختانه زموږ درو کارخانو په نوې ټکنالوژي سره د پنبې دانې د غوړو پروسس غوړی شروع کی ان شاء الله الرحمن چې دا غوړی به زموږ ډیر هیوادوال د دې څخه کڅام وسام استقبال کوي. خو نو ډیر به شسی
په دې ورستوي کې د کندهار اوسیدونکو د پومبدانی کورنوي غوړی ته مخه کړي او تقاضا یې زیاته سوي ده. د پومبدانی د غوړی یو پلورونکی احمد ولی وای کچيري د پومبدانی غوړی نور هم با کیفیت سي نو له بهره د غوړی د واردولو مخه به ونیول سي چې اقتصادي هم تمامېږي.
اصلی خبر ده چې دا پومبدانی غوړی طبیعي غوړی دی. طبیعي غوړی هم شفا هم غذا ده. د پروشپت پروشات نسبت د بازار یا مثلا د خارجي غوړو ته په کتو سره کیفیت باندې ډیر ښه کیفیت لري، ځکه سل په سل طبیعي غوړی دی. دا معلومدار شی دی، هغه د پروسس سیستم یې معلوم دی او خلک اوس خلکو ډیره مخه کړې ده، ځکه چې دا بېله کم ضرر او بېله کم مشکلات څخه دي. اوسنۍ مشکلات امراض اکثریت د خارجي غوړو د وجې څخه دي. نو دا طبیعي غوړی دی، خلکو اوس ډیر ورته مخه کړې ده او خلک یې ډیر خوشي او خلکو ډیر خوش کړي دي.
د کندهار د صنایعو او قانون خونی د معلوماتو پر بنسټ په جنوبی حوزه کې هر کال شپږ لکه ټنه پنبه پروسس کیږي چې د غوړیو تر څنګ ورڅخه خالصه پنبه او کنجاره هم ترلاسه کیږي.
زموږ راغله ازادۍ رادیو ری قدر منوریدون کرا سره اوسېد خبرونه په دوهم نیمای کې 25 دقیقې بس لرو. په خبرونه کې چې کوربه به سالم زموږ همکار وي، د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د شکنجې پر ادعاو بحث کوو. خدا شي بچې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم.